آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د افغانستان د اردو لوی درستیز او د کورنۍ چارو وزیر د ولسی جرګې د استازو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. د افغانستان او پاکستان استازو په یوې تجارتي موافقې باندې خبرې کړې دي، او د امریکا د سنا د مجلس یوې جرګګۍ د ایران د زروي چارو په اړه د روغې جوړې موافقه منظور کړې ده. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نیوی کال د حمل د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 15 کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او د امریکا ژغ سر مقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د هغو تلفاتو په اړه چې د یاغي طالبانو سره د وروستیو جګړو په وخت په تیره بیا د پاکستان سره په شمال ختیځه سرحدي سیمه کې د قواوو ته رسېدلی دي، په پوځ کې د مشرتابه مسالو او د محدودو هوایي عملیاتو ته اشاره کړې ده. شغلی کریمی دا وینا د داخلي امنیت په باب د افغانستان ولسی جرګې ته کړې ده. ولسی جرګې یو خاصه غونډه را د دې د پاره رابللې و چې د بدخشان په ولایت کې په څو امنیتي پوستو باندې د طالبانو د جمعې د ورځې د مرګانیو حملو په اړه بحثونه وکړي. په دې حملو کې لږ تر لږه 40 افغان عسکر وژل سوي او ډېر نور زخمي سوي دي، خو د بدخشان د ولایت استازو د وژل سوو او زخمي سوو عسکرو شمیر او یا تنه بللې دي. جنرال کریمی ولسی جرګې ته وویل چې څه د پاسه 250 یاغي طالبانو په دې برید کې چې د جرم په ولسوالۍ کې وکړ برخه درلوده او کلیوالو د هغوی ملاتړ کاوه. هغه وویل چې عسکرو په زړورتیا جګړه وکړه، او هغه وویل چې د پوست په مشرتابه کې یو لړ مسالې موجودې دي. د عسکري قطعې قومندان د حملې په وخت کې نه و حاضر. کریمی وویل په داسې حال کې چې په هیواد کې د تروریستانو ګواښونه زیاتېدونکي دي، هغه هوایي قوه چې افغان ملي اردو ته میسره ده محدوده او یوازې څو الوتکې دي، مګر هغه د ولسی جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې د قواوې د طالبانو د مرګانۍ حملې په جواب کې په بدخشان کې د پاکسازۍ لویو عملیاتو ته ځانونه چمتو کوي. ولسی جرګې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړل.
د افغانستان او پاکستان چارواکو پرون د سیشن بی پورس په هغې موافقې باندې بحثونه وکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په متقابل تجارت زیات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به متقابل تجارت زیات او د تجارتي اموالو قیمتونه به راکم کی. د پاکستان د تجارت وزیر خورم دستگیر په مشرۍ یو هیئت د خبرو د پاره کابل ته تللی دی. د پاکستان د ښوونې او روزنې او مخدره موادو د کنټرول وزیر د هغه هیواد پارلمان ته وویل چې پاکستانی چارواکو د افغان چارواکو سره د امتیازي تجارت د موافقې په نامه د یوې موافقې په لایحې باندې په ګډه بحثونه وکړل. هغه وویل چې دواړه هیوادونه یوه ګډه تجارتي شورا هم تاسیسوي. په اسلام آباد کې دیره د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو یوه کارپوه اکرام هوتی د امریکا ژغ دیوی رادیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې ترانسپورټي لګښتونه زیات دي، او دا چې دغه پیشنهاد سوی موافقه به د تجارتي اموالو قیمتونه راټیټ کړي. هغه وویل چې میوې د افغانستان په صادراتو کې ډېرې مهمې دي، او دا موافقه به افغان سوداګرو ته د موقع برابره کړي چې نور پاکستانی مارکیټونه هم ولټوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیر کال هوډ کړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت به دوه چنده کی او ټول به په کال کې 15 میلیارد ډالر ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه لایحه تصویب کړه چې په اساس به یې کانګریس د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وروستۍ موافقتنامې باندې غور وکړي، او د دې امکان هم شته چې د موافقتنامې د منلو او یا نه منلو په سر رای گیری وکړي. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پر دغه لایحه باندې چې دواړه ګوندونه ورباندې جوړ و رای گیری وکړه. لایحه په 900 موافق رایو او بیل کومې مخالف رایې تصویب شوه. سپین مانی ویلی دی چې ولسمشر اوباما و غالباً دغه لایحه لاسلیک کړي. د لایحې په اساس د ایران د اټومي پروګرام په اړه په موافقې باندې د کانګریس د غور کولو موده د 14 ورځو څخه 10 ورځو ته راکمه سوې ده. ولسمشر به په هرو 9 ورځو کې دا تصدیقوي چې ایران په موافقتنامې عمل کوي. که چیرې ایران د موافقې څخه سرغړونه وکړي، نو کانګریس به په ایران باندې هغه بندیزونه بیرته ولګوي چې اوس ورباندې لګول سوي دي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د سه‌شنبې په ورځ ویل دی چې د غواړي کمونیست کیوبا د امریکا د هغو هیوادونو د لیست څخه وباسي چې د تروریزم سرپرستی کوي. دا اقدام د جمهور رئیس د هغو کوششونو یوه برخه ده چې د 500 کالو مخالفتونو او تاوتریخوالي څخه وروسته غواړي د هغه ټاپو هیواد سره اړیکې عادي کړي. د امریکا مشر وروسته له هغه خپله دا پرېکړه کانګرس ته اعلان کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په څیړنو کې دا نتیجه ترلاسه شوه چې کیوبا په تیرو شپږو میاشتو کې د نړیوال تروریزم ملاتړ نه دی کړی، او د امریکا متحده ایالاتو ته د دې تضمین ورکړی دی چې په آینده کې به هم دا کار ونه کړي. ښاغلی اوباما دا اقدام 2 ورځې وروسته له هغه وکړ چې په پاناما کې د امریکایي هیوادونو د مشرانو په عالي جرګه کې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل چې دا په تیرو 150 کالو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په مشرانو باندې د وسلو بندیز منظور کړي، او غوښتي دي چې دغه ډله دې د پایتخت سنا او ټولو هغو سیمو څخه ووځي چې نیولې دي. د امنیت شورا پرون د سه‌شنبې په ورځ د 0 په مقابل کې په 4 لسرایو دا پریکړه منظور کړه. روسیه ممتنې رای ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چرکین وویل چې په دې پریکړه کې په حوثي یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د حملو بندول نه دي غوښتل سوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن سفیر خالد حسین الیمنی د یاغیانو څخه وغوښتل چې خپله کودتا دې بنده کړي، او د یمن یرغمل نیول سوي ملک دې بیرته دغه هیواد ته وسپاري.
وسروالو کسانو پرون د سه‌شنبې په ورځ سومالی په پایتخت موګادیشو کې د لوړو زده کړو د وزارت په ودانۍ باندې حمله کړې، او د دې وزارت کارکونکو یرغمل نیولې دي. د سومالی د امنیت وزارت ویان محمد یوسف د امریکا ځخ سومالی خبرونه ته وویل چې په دې پیښه کې 13 تنه وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. یو عیني شاهد وویل چې لومړی وسروالو کسانو د لوړو زده کړو د وزارت ودانۍ دیوال په بمونو والو ساوه ورسته ودانی تننه وتل او په دزوی پیل وکړ. وسروالو کسانو د ودانی دوه پوړه د لنډی مودې د پاره ونیول، خو ورسته د سومالی امنیتی ځواکونو او د افریقای ټولنی عسکرو ودانی د هغوی خبرته ونیوله. په وجل سو کسانو کې اته تنه عام خلک، اوه بریدګر، دوه د سومالی عسکر او یو تن د افریقای ټولنی عسکرو.
د امریکا ولسمشر اوباما د عراق سره د 215 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. خوشاغلی اوباما چې پرونی د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل، په دې اړه څه ونه ویل چې آیا امریکا به عراق ته نور وسلې او پوځي مرستې هم ورکړي او کنه. اوباما ویل تر اتو میاشتو مخکې، یعنی د هغه وخت څخه چې شاغلی عبادی د عراق صدر اعظم سوی دی، اوس عراقي ځواکونه ښه مجهز دي او ښه روزل سوي دي. هغه زیاته کړه چې عراقي قواوو د امریکا د هوایي قواوو په ملاتړ د هغو سیمو څلورمه برخه نیولې ده چې تیر کال د اسلامي دولت ډلې یادایش لاندې کړې وې.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو پرون د سه‌شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې خبرې وکړې، او له دې کبله خپلې د تاسف څخه ډکې اندېښنې ورته څرګندې کړې چې روسیې پریکړه کړې ده چې په ایران باندې د S-300 د هوایي دفاع سیستمونه خرڅ کړي. ښاغلی پوتین په جواب کې ورته وویل چې دغه توغندي ټولې دفاعي وسلې دي.
او د ماشومانو د ژغورنې یو موسسه چې سیف د چلډرن نومیږي ویلې دي چې تقریبا 300 تنه مهاجر کله چې کښتۍ د مدیترانې په سمندرګي کې غرق شوه مړه شوي دي. په ایټالیا کې د دغه موسسې دفتر پرون د سه‌شنبې په ورځ د دې فاجعې خبر د مهاجرو د یوې بلې کښتۍ د سپرلوی له قوله خبر کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، زموږ د خبرونه لومړی راپورته. د افغانستان د تجارت وزارت وایي چې هندوستان هم د تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي ترانزیتي تړون اپتا کې د شاملېدو رسمي غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې راپور کې ووري.
د تاجکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتا په نوم په ترانزیتي تړون کې د غړیتوب د غوښتنې وروسته اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې هندوستان هم په دغه تړون کې غړیتوب سره لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د هندوستان رسمي غوښتنلیک په دې حق ترلاسه کړی دی. خاغلی کوکندي ویل له نیکه مرغه د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ وزارت ته مکتوب را ورسید چې پکې ویل شوی چې هندوستان هم غواړي چې دغه ترانزیتي تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. د سلورو هیوادو افغانستان، پاکستان، هندوستان او تاجکستان ترمنځ به انشاءالله په راتلونکو غونډو کې په دې هکله خبرې وکړو. اساسي شرط دا دی چې باید افغانستان او پاکستان په دې هکله موافق وسي او هندوستان په دغه تړون کې شریک شي. د هندوستان د مخه تاجکستان هم د تیرې سوي کال په روسي په دغه ترانزیتي تړون کې د شاملېدو رسمي غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه لا یې غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا په نوم ترانزیتي تړون 15 کاله وړاندې لاسلیک شوی دی. د دغه تړون له مخې د هرو 15 کالو وروسته غړي هیوادونه کولی شي چې په تړون کې د غړو هیوادو په موافقه بدلون راولي. افغانستان وایي چې اوس چې دغه تړون 15 کاله پوره شوي، غواړي چې په دغه تړون کې یو لړ داسې بدلونونه راولي چې افغانستان وکړي شي چې هندوستان سره مخامخ د واګې بندر له لارې راکړه ورکړه وکړي شي. هندوستان د افغانستان او پاکستان نه د اپټا په ترانزیتي تړون کې د شاملېدو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان په یو دورځین سفر نن کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دستګیر خان سربیره د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت اعلی وزیر د پرویز خټک په مشرۍ یو بل هیئت هم نن کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د سې شمې پروس په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د غدواړه هیئتونه به د افغانستان د چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا او نور د علاقې وړ مسلو په سر خبري وکړي.
یاد شوی هیئت تاکل شوی دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوړ پورو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو په حق لباندې او په مشخصه دوګه په تجارت او ترانزیت برخه کې د اړیکو په حق له خبري او بحثونه ولري.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشهي د ملي والي د حکومت د جوړیدو را په دي خو د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې هم خواله راغله چې ورسره دوه هیوادو ترمنځ د اپټا په ترانزیتي تړون کې پرتی سوزي هم یو څه حواله شوې دي. د رواني سوي کال په لومړۍ میاشت کې پاکستان په لومړي ځل د افغان سوداګرو لارو ته د هندوستان سره د پاکستان د واګي سرحد ته د مالونو د رسولو اجازه ورکړه، خو افغان سوداګروي چې اوس هم هغوی د واګي له بندره افغانستان ته په افغاني لارو کې مالونه نشي انتقالولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شپیزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي تړون کې د هندوستان ګډون به په سیمه کې د سوداګرۍ په وده کې مرسته وکړي. ښاغلی پیزی ویل په خپل افغانستان هندوستان سره ډیرو پرمختللو سوداګرۍ اړیکو ته اړتیا لري. د دې لپاره چې هندوستان په سیمه کې یو اقتصادي قدرت دی او بل هم پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه چې د خامو موادو ډک دي او بازارونه یې لاس نه دی خوړلی، د دې له امله یو سیمه ییزه همکاري د سوداګرۍ د ودی په برخه کې مرسته کولای شي. خو خاغلی حفیظی وایي چې افغان حکومت ته پکار دي چې پاکستان ته دا وایي چې سیاسي مسلې او اقتصادي مسلې د یو بل سره نه یوځای کړي او پرېږدي دي چې په سیمه کې سوداګري وده ومومي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. درنو اوریدونکو، په مکړی د امریکا ته د افغانستان د تجارت سرپرست وزیر شغلی مزمل شنواری وایي چې افغانستان په پاکستان باندې ټینګار زیات کړی چې د هند سره د تجارتي اړیکو د ساتلو لار ورته خلاص کړي او په بدل کې د افغانستان د لارې د منځنۍ اسیا څخه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي. شغلی مزمل شنواری د خبرې زموږ د همکار متیولا عابد سره په مرکه کې کړی دی.
محترم مزمل شنواری، دا چې خبر دی چې د هند حکومت هم په هغه تړون چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شو د تاجکستان نه پس هند هم پکې شاملېږي. د دې غټه غټه تاسو مونږ ته ویلی شئ صاحب؟
دوه مسالې دي. یو خو دا دی چې کله مونږ د درې طرفه تړون مذاکرات د تاجکستان سره شروع کړل په تر هغې وخت پورې مونږ نه رسمان تقاضا نه وه شوې د هند طرف نه چې هغوی هم په دې کې غواړي، ځکه هغوی د سارک د چتر لاندې هغوی غوښتل چې دغه د موټر وهیکل اګریمنت چې دی چې هغه امضا شي، که هغه امضا شوی وای نو دې ته ضرورت نه و چې دوی په دې تړون کې برخه واخلي. چون مونږ مذاکرات درې طرفه شروع کړي نو د هند حکومت اوس رسمان تقاضا وکړه چې دوی غواړي په دې کې برخه شي. نو په دې اساس باندې نن وزیر د تجارت د پاکستان په کابل کې دی، نو همدغه موضوع باندې ور سره بحث کوو. په عیني وخت کې چون د دواړو ملکونو موافقه په دې کې شرط ده، زمونږ طرف نه څه مشکل نشته دی ګورو چې پاکستان په دې کې څه جواب ورکړي. یو بله مسله دا ده چې مونږ دې ته ګورو چې هند که چېرته په دې کې شامل شي نو زمونږ هغه ستونزې چې په ترانزیت کې لرو د ملکونو سره ستونزې چې کومې لرو په دې ملکونو په میانځ کې هغه شاید زیاتره هغه حل شي او مشکل ورته هغه شي.
محترم مدمن شنوار صاحب، هغه موضوع چې د افغانستان مالونه به هند کې کته کیږي او لاره به تشه بیرته راځي او ضرورت دا چې اخوان یو سره وړي او پاکستان نه منله، دغه باره کې به هم څه خبره وشي؟
په دې دا مسله به حتما بحث کیږي، خو اوسه پورې مونږ د مثبت جواب ترلاسه کړی نه دی. په دې مورد کې زموږ کوشش دا دی چې باید مونږ موټرونه دک لار شي او دک د هغې طرف نه راشي، نو تر څو پورې چې دغه مسله حل نه شي مونږ په درې طرفه تړون کې نتیجې ته نه رسېږو او مشکلات مونږ ترانزیتي زیاتېږي.
افغانستان پاکستان باندې څه داسې فشار یا څه داسې خبرو ته کولی شي چې د هغوی دغه ضرورت یا دغه تقاضا پوره کړي، که نه افغانستان د احتیاج په حالت کې دی؟
افغانستان خو د احتیاج په حالت کې دی، په دې کې شک نشته دی. خو ولی مونږ زیاتره واردات د پاکستان نه لرو، په حدود د 2.5 میلیارد د پاکستان ډالر او د پاکستان تولیدات افغانستان په بازارونو کې خرڅېږي. نو په دې اساس باندې یو د هغه د فشار ټکی چې دی هغه دوه طرفه تجارت دی یو مسله، ولی عین وخت کې پاکستان هم ضرورت لري هغه ته چې د منځنۍ آسیا بازارونو ته ځان ورسوي. نو په دې هغه کې مونږ کولای شو چې دغه مسایل ورسره منحیز د یو اعلی د فشار هغې نه استفاده وکړو او هغه په اساس ورسره مشکل شي.
ډېر ډېر مننه محترم مدمر شنو.
خوشاله
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او اوس په مکرې څو لاند خبرونه ته. د افغانستان د پوز لیډر سیز جنرال شیر محمد کریمی د هغو تلفاتو په اړه چې د یاغي طالبانو سره د ورستیو جګړو په وخت په تیره بیا د پاکستان سره په شمال ختیځه سرحدي سیمه کې د د قواو ته رسیدلې دي، په پوز کې د مشرتابه مسالو او محدودو هوایی عملیاتو ته اشاره کړې ده. شاغل کریمی دا وینا د داخلي امنیت په باب د افغانستان ولسی جرګې ته کړې ده. د افغانستان او پاکستان چارواکو پرون د سه‌شنبې په ورځ په هیغه موافقه باندې بحثونه وکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به متقابل تجارت زیات او د تجارتي اموالو قیمتونه به راکم کړي. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه لایحه تصویب کړې چې په اساس به یې کانګریس د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وروستۍ موافقتنامې باندې غور وکړي او د دې امکان هم شته چې د موافقتنامې د منلو او یا نه منلو په سر رای ګیری وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې دوی غواړي کمونیسته کیوبا د امریکا د هغو هیوادونو د لیست څخه وباسي چې د تروریزم سرپرستی کوي. دا اقدام د جمهور رئیس د هغو کوششونو یوه برخه ده چې له 50 کالو مخالفینو او تاوتریخوالو څخه وروسته غواړي د هغه ټاپو هیواد سره اړیکې عادي کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د حوثي شیعه یاغانو په مشرانو باندې د وسلو بندیز منظور کړي او غوښتي دي چې دغه ډله دې د پایتخت سنا او ټولو هغو سیمو څخه ووځي چې نیولې دي. وسلوالو کسانو پرون د سه شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د لوړو زده کړو د وزارت په ودانۍ برید کړی او د دې وزارت کارکوونکي یرغمل نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق سره د 250 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو ښاغلی اوباما چې پرون د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل په دې اړه څه ونه ویل چې آیا امریکا به عراق ته نورې وسلې او پوځي مرستې هم ورکړي او که نه. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د سه شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې خبرې وکړې او له دې کبله یې خپل د تاسف څخه ډکې اندېښنې ورته څرګندې کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرید رپورت. په ترکیه کې د هغه ملک د جمهور رئیس او د مرکزی بانک تر رئیس ترمنځ د جنجالونو له کبله د ترکیه د مرواج پیسې یعنی لیره ارزش ډیر زیات کم شوی دی. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز د استانبول څخه په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوغلو د دې واده کړی ده چې د هغې مالی ستونزې د لرې کولو دپاره به مداخله وکړي چې د هغې له کبله د ترکیې مروجه پیسه لیره دومره رالویدلې چې پخوا یې ډیر کم ساری لیدل شوی وو، او همدغه جریان د ترکیې د اسهمو په مارکیټ ډیر بد اثر کړی دی. دغه جنجال هغه وخت را پیدا شو چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپل ملک د مرکزی بانک پر رئیس له دې کبله سخت اعتراضونه پیل کړل چې هغه په دې کې بریالی نه شو چې د سود نرخ په فوق العاده ډول راټیټ کاندي. مګر د ترکیې جمهور رئیس ښاغلی اردوان اوس وایي چې هغه به د خپل ملک د مرکزی بانک د رئیس سره وګوري او د هغه سره به د دغو مالی جنجالونو په باب خبرې وکړي. په ترکیه کې د اقتصادي چارو یو ماهر اتالیا یسل ده وای چې اوس نړیوال مارکیټ د هغوی ملاقات ته منتظر دی. هغه وایي
Today we have seen the currency calm down a bit and the stock exchange appreciate which I think is because
نن موږ ته دا سرګند شو چې د پیسې یعنی لیرې ارزش څومره راول وې ده. دا سمو مارکیټ خراب شو او هغه زه فکر کوم چې پنګا چونکې دې ته منتظر کړي چې د هغوی ملاقات به مثبت نتیجه ورکړي، او زه هم امید لرم چې دغه سکار به وشي. مګر زه لدینا دار لرم کچارې سم جوړه و نشي نو بیا به په مارکیټ کې وزلزله جوړه شي. د ترکیه صدر اعظم خغلی دا وغلو په نیویارک کې د امریکا د مشهورو پنګا چونکو سره هم کتلی، مګر د اقتصادي چارو ماهر یا سل دا وایي دا فکر کوي چې په ترکیه کې اصلي قدرت د جمهور رئیس په لاس کې دی او صدر اعظم د مارکیټ د خکولو لپاره ډیر کم څه کولای شي. هغه وایي
There was really no certainty that Davutoğlu had a handle on the affairs or that he would have the final word.
واقعاً د دې ډاډ نشته ده چې خغله دا وغلو دې دغه چارې سرته ورسي، او یا دې هغه کله چې ترکیه تراستون شي په دې باب دې اخیری کوم خبره ولري. ټول اقتصادي ټیم د اعتبار له درکه د مشکلاتو سره مخامخ دی. له بلې خوا د ترکیې د صدر اعظم مرستیال د مرکزی بانک نه دفاع کړې ده. هغه وایي
Bu konuda Merkez Bankası'na artık bu noktadan sonra herhangi bir şey söylenmemesi gerekir.
زه فکر نه کوم چې دا د سم خبره وی چې سړی مرکزی بانک ته وای چې کارونه د سم نه دي. دا د قانون نه سرغړونه او د هغوی په کارونو کې مداخله ګڼل کېدای شي. اقتصادي ماهرین وایي چې امریکا ته د ترکیې د صدر اعظم د تګ سره سره بیا هم د امریکا سیټي بانک خپل سهمونه د 800 میلیونو ډالرو په تاوان په یو ترکی بانک خرڅ کړی دي چې دا په خپل د یو قوي منفی پیغام معنا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
واشنگتن ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی لومړی سفر نه د مخه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جوی بایدن د وینا په ترڅ کې وویل په عراق کې د اسل په خلاف جګړه کې پوره پرمختګ شوی دی. د تیر کال د چټک پرمختګ تحرک چې اسل د نینیوی په ولایت کې وکړه او موسلی ونیو مخه ونیول شوله او په ځینو سیمو کې پر شا وتنبول شلو. په دې وسیله سره د سلهغه غلطی کې سیته تاوان ورسید چې وای ماته نخوري. په دغه مخنیونه کې هغه کوشش مهم و چې صدر اعظم علي بادي وکړ چې په متحده جامع حکومت جوړ کړ چې غواړي د ټولو عراقیانو د هیلو نمائندگی وکړي چې په دې کې سنیان، کردان او شیعگان شامل دي. صدر اعظم علي بادي د عراق نورو مشرانو په لنډه موده کې مهم ګامونه وچت کړل چې د برابر مالی په وش کې سره د ملي بودیجې په برخه کې موافقه ته ورسېدل. د بغداد او اربل ترمن د تیلو په باره کې موافقه وشوله. سنیانې وهڅول چې د سل په خلاف وسلې راپورته کړي او غواړي د پیشمرګه عسکرو سره همکاري وکړي. د جمهور رئیس مرستیال جوی بایدن انوویل د صدر اعظم علي بادي په غوښتنه امریکا د عراقي مشرانو سره مرسته وکړله چې عراقي قواوې د استخدام په وخت کې د سیالۍ له مخې نه په قومي اساس منظمې او سنبال کړي. امریکا په درست عراق کې په څلورو بیلابیلو مرکزونو کې عراقي قواوې هم روزي. امریکایي وسلې عراقي قواوو سره مرسته کوي او ژغوري په داسې حال کې چې دوی د سل سره جنګیږي. د جمهور رئیس مرستیال جوی بایدن څرګنده کړه چې د عراقیانو سره مرسته کیږي یوازې د امریکا لخوا نه کیږي. امریکا د څه باندې شپېتو انډیوالانو مشري کوي او کوشش یې دا دی چې اسل نه یوازې په نظامي لحاظ کمزوري کړي بلکې په عمومي ډول یې د پیغامونو مخه ونیسي چې د هغوی له مخې خارجي جنګیالي راجلبوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اگست میاشتې نه راپه دیخوا د سل ترورستانو په خلاف 3200 هوایي حملې کړې دي چې څه باندې 1350 په عراق او څه باندې 1350 په سوری کې کړې دي. عراقي قواوو شاملشي او سنی قبایلو د رواني میاشتې په سر کې چې د عراق د حکومت په غوښتنه د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ له اسل نه د تکریت خار بیرته ونیو. د جمهور رئیس مرستیال جوی بایدن څرګنده کړه چې عراقي حکومت د اسل په خلاف په خپله جګړه کې له ګاونډي ایران نه مرسته ومنله، مګر دویلی عراقیان نه غواړي چې په سیمه کې د چا ګوډاګي وي. د عراق د ملي غرور، قوت، خپلواکي او ملي حاکمیت ته دی په کم نظر نه کتل کیږي. ښاغلی بایدن ویل امریکا هغه څه غواړي چې عراقیان یې غواړي چې هغه متحد، فدرال او ډیموکراتیک عراق دی. په داسې حال کې چې په خپل اساسي قانون کې راغلی دی چې په دغه هیواد کې قدرت د عراق د ټولو ټولنو ترمنځ شریک دی، نهایي کامیابی یا ناکامي د عراقیانو په لاس کې ده، مګر په داسې حال کې چې دوی چمتو دي او سره یو موټی دي او دغه حکومت او دغه هیواد ژمنه کړې ده چې د دوی په څنګ کې ان ولاړ دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد کې باندې اسمان دې اوریدې. په کابل کې باندې تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 14 ده. په غزنی کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23 ده. تنه په قلات کې باندې اسمان دې اوریدې. په خوست، مزار شریف کې هم نن اسمان دې اوریدې او په فراه کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ده. تلويشت او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28 ده. درويشت قدر منوریدن کو پام دې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت ورسته به هم مرسته خدمت کیو.
د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت وتا ست د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې. تاسو زموږ سره اوسئ.